रेडियो यूट्यूब चैनल youtube.com/azadiradio सब्सक्राइब करें।
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي په فرا او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینه وو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جله حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. د پیښې کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د توکیو په اولمپیکی لوبو کې یو بیلاروسی ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله، خو جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سون توکو له لوړې بیې شکایت لري. ویل کېږي چې د بیو د لوړېدو یو علت دا دی چې سوداګر اړسوي دوه ځایه، یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
ژوند خو ډېر په تکلیف سره تېرېږي، زموږ خو ډېر فکر خراب دی. اوس خیری بنسټونه مرستې بندې کړي.
22 کلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي، وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوې اته کسیزې کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یوه ورځ سونه کار کوي، اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو، هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې زموږ لاسته راځي. اوس چې کاتلر مال راځي، امې طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امې حکومت مالیات اخلي. حکومت ته خپل ګټه رسېږي، خپل پیسې رسېږي، طالب ته خپل پیسې رسېږي، تر مامبه ولس خوار دی.
نوموړي وویل چې د توکو بیې دوه برابره لوړې شوې چې بې وزلې کسانې د اخیستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یوه ډبه غوري چې د 200 روپۍ په 650 افغانۍ به وه، اوس چې دی په 1500 1600 کاروبارونه هم د یوې خوا ولاړې دي، جنګونه هم دي، د بلې خوا ګرانۍ سي، لارې هم بندې دي. 15,000 افغانۍ کرایه چې مخکې زنیاخي، اوس 10,000 زنیاخي. هغه مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې تاټ واچوي، وایي زه مال نه لرم، په کاسه شی پورته کوي، خپل د 2 روپو دپاره ولس ځمځکې وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یو بورې وړه په 1500 افغانۍ وه چې اوس یې بیه 1,320 افغانیو ته پورته شوې ده. همدارنګه د یو لیټر غوړیو بیه له 6.5 افغانیو څخه 3.5 افغانیو ته لوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځایه، یعنی طالبانو او حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د اوړو د بیې لوړوالی، د افغانیو پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغنده رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنیو له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 10% کموالی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کېږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالیې وزارت ویان رفیع تابی:
مالیې وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایی، سپین بولدک، ای خانم، ډنډپټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو کسانو په عواید سوداګری پورې تړلې دي. که په سوداګری کې ستونزې وي عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانیو ته رسېدلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیه اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بېځایه کېدل، بېوزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کو چې ظریف وایي حاضر شي انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو، د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبه لري او نه غذایي مواد. دوی له حکومته مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ نو تاسو څو کورونه باستئ؟ نو د پچی شي کې زیان من شوی وای تاسو. نو دا سروي چې وکستان نوم یې پکې ولیکلو. نو تاسو خو به یو نماینده لرلو، نماینده ته لیستونه نه ورکړي؟ نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي. نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. ساده سر د چین د ولسوالۍ نه تقریبا 30 کوره د راډیو ازادۍ ته ټېلیفون کړی چې زموږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
اصل کورونه نه دي. دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلال آباد جمهور رئیس د حکم په واسطه واسطه باندې چې یو ځل حالت را لګل او کمرګین شینوار د حالت پر اساس کې موږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونا چشین کې د داعش په جګړه کې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دي، څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه، د بشري موسسو له خوا نه، یعنې خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړل دي. نو هیله ده حکومت سره په دغه اندازه زموږ د خپلو فوایده امیر اساس سره دي.